در برنامه یک ساعت دیگه با شما خواهد بود. اجمل سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې د اوریدونکو هرکلی کو. په دې خبرونه کې و د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ نه یو پروګرام ووري همدارنګه د ورکو ایزانو د لټي پروګرام هم لرو. خو پایل خبرونه کوو. حمید عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاسي ګوندونو د جرمني په مونچان ښار کې د افغانستان په نظام کې د بدلون مسله وڅېړله. د افغانستان د څلورو ولایتونو چارواکو د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت ساتنې لپاره د امنیت شورا ته وړاندیزونه کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان حکومت په معقد ډول اعدامونه درولي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاسي ګوندونو د جرمني په مونچان ښار کې د افغانستان په نظام کې د بدلون مسأله وڅېړله. د دې کانفرنس برخوالو ازادي رادیو ته وویل د سولې هڅې د راتلونکي کال انتخابات، د پارلماني نظام جوړېدل او د مرکزي حکومت د واک کمېدل هغه موضوعات وو چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې پرې وشوې. د افغانستان حکومت د دې غونډې په اړه چې پرون پای ته ورسېد وویل په هیواد کې د نظام بدلون یوازې د یو قانوني میکانیزم له لارې ممکن دی. د مونچان په غونډه کې د ملي جبهې اسلامي وحدت او ملي جنبش ګوندونو برخه اخیستې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر راز غونډې باید د هیواد دننه جوړ شي. د افغانستان د څلورو ولایتونو چارواکو د کابل کندهار د لوی لارې پر امنیت خبرې وکړې. په دغه غونډه کې چې پرون د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې جوړه شوې وه، پکې د میدان وردګ، غزنی، زابل او کندهار والیانو، د دغه ولایتونو امنیت قمندانانو او د امنیت رئیسانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د پخوانیو شخصي امنیتي کمپنیو له ساتونکو شکایت وشو او د عامه نظم د یو شمیر ساتونکو په منځ کې د اداري فساد مسأله یاده شوه. د غونډې ګډونوالو د افغانستان امنیت شورا ته د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګېدو لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل چې په دغو کې د لارې په اوږدو د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه هم وشوه. د اداري فساد د مخنیوي لپاره په غونډه کې پریکړه وشوه چې له دې وروسته به مستقیما له ولسمشر کرزي سره په تماس کې وي. د کابل کندهار لویه لاره د میدان وردګ، غزنی او زابل له ولایتونو تیریږي او په وروستیو کې امنیت خراب شوی دی. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې په کابل کې مسابقه وکړي. دا دوستانه لوبه د جنوبي آسیا د فوټبال سیالیو د تیاری لپاره ترسره کیږي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي دي چې د دې لوبې یو اصلي هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د لوبې له لارې دوستي ټینګول دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لارښود همایون کارګر ازادي رادیو ته وویل چې لوبغاړي د لوبې ته چمتو دي او له بهره هم یو شمېر افغان لوبغاړي کابل ته رسیدلي دي. هغه وایي هغه لوبغاړي چې له بهره په ملي ټیم کې ثبت دي، ځینې یې راغلي او یو شمېر یې په اروپا کې په خپلو ټیمونو کې مسابقې لري، نو اجازه یې نه ده ترلاسه کړې، خو دوی به د جنوبي آسیا په لوبو کې برخه واخلي ځکه چې هغه رسمي مسابقې دي او بیا یې په اروپا کې کلبونه اجازه ورکوي چې د خپل هیواد په لوبو کې ګډون وکړي. د جنوب آسیا هیوادونو ترمنځ په نیپال کې د اګست په یوه دیرشم لوبې پیلېږي او د سپتمبر تر یولسمې به دوام وکړي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان حکومت په معقد ډول اعدامونه ودرول. ټاکل شوی وه چې په القاعده ډلې پورې مربوط یو شمېر وسلوال چې اعتراف یې هم کړی روانه اونۍ په دار وځړول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون وویل تر هغو به دغه کسان نه اعدامېږي چې صدراعظم او ولسمشر په دې اړه خبرې نه وي کړي. پرویز رشید زیاته کړه چې نواز شریف به له ولسمشر سره هغه وخت وغږېږي چې زرداری له بهرني سفره هیواد ته راستون شي. د پاکستان تیر حکومت په 2008 کال کې اعدام د یوې مودې په مخه بند کړی و چې دغه موده د جون په میاشت کې پای ته ورسېده. د پاکستان سنی سخت دریځو ډلو حکومت ته تیره اونۍ خبرداری ورکړی و که چیرته د دوی کسان اعدام شي غچ به واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان اټکل کوي چې په پاکستان کې تر 3000 په ډیرو بندیانو د اعدام حکم شوی دی. د مصر د ځواکونو مشر خبرداري ورکړ چې پاوز به په هیواد کې نور تشدد ته اجازه ورنکړي. په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو او د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ د څلور ورځنۍ شخړو په ترڅ کې نږدې 810 تنه وژل شوي دي. په هغه بیان کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، جنرال عبدالفتاح السیسی وویل که مو څوک هیواد وجاړوي موږ به پټه خوله پاتې نه شو. جنرال السیسی زیاته کړه په مصر کې د ټولو لپاره ځای شته. له دې خبرې داسې ښکارېده چې دی د محمد مرسي ملاتړ اشاره کوي. بل لور ته اخوان المسلمین د لنن د امنیتی دلایلو له کبله یو لړ لاریونونه په قاهره کې لغوه کړل. دولتي رسنۍ 13 ورځ ناوخته خبر ورکړ چې د محمد مرسي شپږ دیرش پلویان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو د هغوی د خوشې کېدو هڅه کوله. پر دغو کسانو هغه وخت حمله وشوه چې له توقیفه زندان ته بیول کېدل. د قرغزستان په جنوب کې له یوه انتخاباتي مرکز سره درې تنه ټپیان شول. پرون د اوش ولایت په کاراسو ښار کې دغه پیښه وشوه. د ازادي راډیو د قرغزي څانګې له راپور سره سم د قرغزستان د سوسیال ډیموکرات ګوند او د پراختیا ګوند غړیو ترمنځ شخړه هغه وخت وشوه چې د سوسیال ډیموکرات ګوند پر یوه غړي تور پورې شو چې له صندوقه یې رایې راایستلې دي. د قرغزستان په درېو ښارونو کې پرون د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات وځنډېدل. او روسته خبر دا چې ولسمشری ته د آذربایجان د اپوزیسیون ډلې د کاندید رستم ابراهیم بیکوف څو زره ملاتړیو باکو ته نږدې لاریون وکړ. د دې لپاره چې په مرکز کې پر لاریون بندیز لګېدلی و نو مظاهره کوونکي پرون د باکو له مرکزي سیمو نږدې 10 کیلومتره لرې سره یو ځای شوي وو. مظاهره کوونکي داسې شعارونه ورکول چې زموږ رایې مه غلا کوئ او زموږ زغم مه ازمایئ. د لاریون د تنظیمونکو او فعالانو په وینا پولیسو لږ تر لږه یو لس تنه فعالان تر مظاهرې مخکې ونیول او د مظاهرې لور ته یې عامه ترانسپورت محدود کړی و. ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 9 د ولسمشرۍ انتخابات په آذربایجان کې وشي. 44 کلن ابراهیم بیکوف تیره میاشت د آذربایجان د مرکزي اپوزیسیون ائتلافي ډلو کاندید ته غوره کړ څو له ولسمشر الهام الیوف سره انتخاباتو ته ودرېږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساده ای رادیو نو اوریدل په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې د تیلو د استخراج یو مهمه پروژه تړل شوې ده. دا چې ولې په همدې خبرونه کې به پرې ریپورت ولرو. په اوروزګان کې د لسکونو ملکي خلکو په وژنې تورن یو وسلوال قومندان چې د کورنیو چارو وزارت د نیولو امر کړی وایي چې دی په دې ولایت کې اوس هم د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان دی. په دې مسلام درته ریپورت وړاندې کوو او د افغانستان د څلورو ولایتونو د والیانو له هغې غونډې مو هم خبروو چې د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې جوړه کړې وه. که وخت نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کوو. په کندهار او ننګرهار کې له خپلو خبریالانو سره په مستقیمه توګه تماس نیسو او د دې ولایتونو له تازه پیښو مو هم خبروو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام او د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو د لړۍ یو پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. په افغانستان کې د تیلو د استخراج یو مهمه پروژه تړل شوې ده. پروژه چې دوه کاله مخکې د چین او افغانستان د دوو شرکتونو له لوري پیل شوه تیر کال یې د تیلو استخراج پیل کړی و. د افغانستان د قانون وزارت وایي د دې پروژې چارې په موقت ډول ځنډول شوې او ژر به ستونزې هوارې شي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیلو یو پروژه نږدې یو کال وروسته تر دې وتړل شوه چې د تیلو استخراج هم پیل کړی و. په دې پروژې کې چې د افغانستان په شمال کې کار درېدلی دی اکثر کارکونکي چینایان دي. رویټرز اژانس د دې پروژې د یو کارکونکي او د یو حکومتي چارواکي په وینا څرګندوي چې ستونزه له ازبکستان سره د ترانزیت له کبله پیدا شوې ده. تاشکند له هم له خپلې خاورې د تیلو د انتقال په برخه کې له کابل سره د ترانزیت په اړه موافقه نه ده کړې. د چین د ملي پټرولیم شرکت او د افغانستان د وطن تیل او ګاز شرکت ترمنځ دا مدریا د حوزې د تیلو د استخراج پروژه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوه او ډېرې هیلې ورته پیدا شوې چې له دې سره به د تیلو او نورو زیرمو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه ډېره شي. خو رویټرز اژانس په دې پروژه کې د یوه کارکوونکي په وینا چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي څرګندوي اوس هلته وسایل سره تړل شوي او د دې پروژې 14 چینایي کارکوونکي هم تللي دي. د افغانستان د معدنو د وزارت چارواکي جلیل جمرانی په کابل کې وویل چینایي ماموران په موقتي ډول وتلي دي او له ازبکستان سره به خبري وشي څو د ترانزیت ستونزه هواره شي. د معدن په وزارت کې د تګلارې جوړولو د برخې مسول زیاته کړه چې کار د دې لپاره په ټپه درېدلی دی چې پیسې هسې ضایع نه شي. د جمرانی په وینا یو پلاوی به راتلونکې اونۍ ازبکستان ته ولاړ شي او هیله ده چې د ترانزیت مشکل به رفع شي. د امودریا د حوزې د تیلو د استخراج چارې تیر کال هم د جون په میاشت کې وروسته تر دې ګډوډې شوې چې رپورټ ورکړل شو چې د جنرال عبدالرشید دوستم په لوی وسلوالو برید پرې کړی. بیا وروسته چین موافقه وکړه چې 300 افغان پولیس وروزی څو هلته تر 80 میلیونه بیرل ډیر تیل خوندي کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اوروزګان کې د لسکونو ملکی خلکو په وژنې تورنې وسلوال قومندان چې د کورنیو چارو وزارت د نیولو امر کړی وایي په دې ولایت کې اوس هم د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان دی. د کورنیو چارو وزارت وروسته له هغه د عبدالحکیم شجاعي په نوم د دې وسلوال کس د نیولو ژمنه وکړه چې د اوروزګان سیمه ایز خلک کابل ته د هغه په شکایت راغلل. معصوم میوند له کابل په دې اړه رپورټ راکړي.
د کورونی چارو سرپرست وزیر جنرال مصطفی پتنګ څه وخت مخکې د ولایت سرګي غړو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې په یو اونۍ کې به عبدالحکیم شجاعي نیول کیږي، خو له دې ژمنه څو میاشتې وروسته د غاکس ازادي رادیو ته وویل د اوس هم پر روزګان ولایت کې د سیمه ایز پولیسو یو قومندان دی. حکیم شجاعي د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اوس هم د خاص روزګان ولسوالۍ د کندلان کلی د شالی په سیمه کې د کورونی چارو وزارت په چوکاټ کې د یو سل 500 سیمه ایز پولیسو قومندان دی او عملیات کوي. شجاعي د روزګان د سیمه ایزو خلکو شکایتونه ردوي او وایي چې د طالبان وژلي او له هغوی سره جنگ کوي.
سال گذشته یک تعداد طلبا نفرای از ما را، یک دو نفر از ما را بیرحمانه د
تیر کال یو شمیر طالبانو زموږ دوه کسان په ډیر بیرحمۍ سره په ونې پورې ځړولې وه او وژلې وه. وروسته موږ ورسره جګړه وکړه او د طالبانو 15 کسان وژل سول. وروسته تر دې شکایتونه وسول طالبان چې د دولت او هیواد دښمنان دي او له هیڅ سره نه جوړیږي. زه په خپل هم د طالبانو دښمن یم او د هغوی مرات هم نه کوم.
حکیم شجاعي وایي د روزګان ولایت له سیمه ایزو دولتي مسؤلینو سره خبرې کوي او په روزګان کې افغان ځواکونه خبر دي چې د چیرې دی. دی وایي که مجرم وای نو نیول سوی به وای او په روزګان ولایت کې به مې له ملي پولیسو او پوځیانو سره په ګډو عملیاتو کې برخه نه سوی اخیستلی. افغان حکومت وروسته تر هغه د سیمه ایزو وسلوال قومندان د نیولو حکم وکړ چې دی په خاص روزګان ولسوالۍ کې د اولس ملکي کسانو په وژنه تورن شو. خو حکیم شجاعي یوازې دغه اولس کسانو په وژنه نه دي تورن، بلکې د روزګان ولایت سیمه جوړ او قومي مشرانو د ولس سرکې د شکایتونو اوریدل په کمیسیون کې وویل چې حکیم شجاعي په روزګان ولایت کې شاوخوا 140 تنه وژلي او دوی باید ونیول سي. ښاغلی شجاعي داسې وخت د ځان د سپیناوي خبرې کوي چې د سیمې اوسیدونکو وایي د نوموړي کسانو څو ورځې مخکې یو ځل بیا په کندلان سیمه کې پر ولسي خلکو حمله کړې. ازادي راډیو د روزګان ولایت په مرکزی روغتون کې هغه کسان پیدا کړي چې څو ورځې مخکې ورباندې د حکیم شجاعي کسانو حمله کړې، د هغوی کورنۍ سوځلې او چور کړې او خلک یې وژلي او ټپي کړي دي. دوه تنه ټپي شوو کسانو چې نه غوښتل نو یې واخیستل سي. ازادي راډیو
ور ټول مسله ولو چې هر څړې نیوي اغه را چپکاوي په ماشينانو په ډنګانو باندې خلک وهله که هر څه مفاد په کوټ پراتو د وړول شي وو اته د فدو د تلاش کېدو پورې یو سړی څنګه چا کلم دی ورور بلچ کې حالته ورور ورور اچاوي په هغه وخت کې ماشمان وسوګل ورور هغه سړی حالته شهید کې مړ کې ماشالله نو د کښتاری په نامه دغه د هزارو پښتې د شجاعي په دې کې ماشمان په پرلمبول نه سودل شوی د سپنجری تر کوم دغه لاندې شي درته دی. دولت کې منځاور و کې بیا د سبا موږ د طالب په نامه نه تورې بیا د سبا حکومت په جمله په تګلا نه کوي. دنیا انسانانو روښې په ولاړ ولاړ دی او څوک خپل ژوند د ژوندۍ چې د ځان نه بولي او ناموس په ځان نه بولي دا ژوند بلاست کوي په دا وطن.
دا خلک وای په دې حمله کې شاوخوانی به کسان وژل سی او ټپي سی او د دې په خبره د شجاعي کسانو د ټپي خلکو موټر نه هم روختونته نه پریښول. خو د افغانستان د کورنی چار وزارت دار دوي چې حکیم شجاعي د دې وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایز پولیسو یو قومندان دی. پښتانه دار چې دغه وسلوال کس چې ځای هم معلوم دی وایي نه نیول کیږي. د دې وزارت وایان ست قصدي کې ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیول حکم پر ځای دی او د نیول کوشش کیږي.
زه تاسو دا وایم چې دغه شخص د افغانستان د کورنی چارو د وزارت په هیڅ یو تشکیل کې رسمیت نه لري. که دا شخص دومره خدان باندې اعتماد لري چې دا کار نه دی کړی، خو به د حاضر سي د افغانستان حکومت به دا شکایتونه حتما څیړي. نو دغه خبرې چې دا کس مطرح کړی دا ټول دروغ دي، دوی رسمیت نه لري او دوی د
افغانستان خلکو ته باید حکومت جواب ورکړي. کورنۍ او چارو وزارت موزیګری هغه پخوانی موزیګری دی.
څو میاشتې مخکې د ولسي سرکې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون ویلي و چې په روزګان ولایت کې د وسله وال قومندان ملاتړ د ولسمشر کرزید به هم مرستیال کریم خلیلي کوي، نو ځکه یې امنیتي ځواکونه نسي نیولی. خو د کریم خلیلي دفتر بیا دا تور رد کړی دی. د چارپوهان د حکم شجاعي د ننیول کېدو په اړه شک کوي او وایي چې رښتیا به هم د نوموړي ملاتړ لوړ پوړي افغان دولتي مسؤلین کوي چې د کورنیو چارو وزارت یې نسي نیولی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، په دې وروستیو کې د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ ډېرې نام نه شوې دي او ویل کېږي چې په دغه ولسوالیو کې یو شمیر خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ولدي ولسوالیو نه د بټیکوټ ولسوالۍ ده چې ځینې خلک ترې کډه کولو ته مجبور شوي. شاه محمود شینوار هم د اوس سره له جلال آباد نه د تلیفون په تماس کې دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال دی. شینوار صاحب، سهار دې په خیر، خبرونه ته ستړی مو شي. د دغه بټیکوټ د ولسوالۍ د وروستیو نام نه یو لدغه زینه د خلکو د کډکیدو پاړه ک اوریدونکو ته وای.
ډیر جاتمن ساسین، سهار په خیر. لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه، رښتیا هم د ننګرهار بټیکوټ هغه سیمه ده چې ډیر وخت راځي د نامې له عمله چې د خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد او ترخم په لوی لارې په اوږدو کې د بټیکوټ په ساحه کې چې څومره کورونه میشتي، یو ورځ بعد یا دې وړاندې هم دغه ستونزه موږ تاسو یاده کړې وه چې هره ورځ د وسله والو نښته کېږي. په دغه نښته کې هم خلکو ته هم مجذوب لاوري، ډېر مشکلات سره مخ دي. نو همدغه وجه وه چې د بټیکوټ، د انبرخانې، چادي، مشواني، لاجپور او باریکاب سیمو نه زیات شمېر کسان چې دي هغه د سرشي یو ډار دی چې هلته دوی کړی شوي دي. ولې دوی اوس ګڼ مشکلات سره مخ دي. په دغه دا کې چې دوی میشت شوي دي، دوی سره سرپناه ځای نشته، د اوبو اسانتیاوې نشته. د دوی غوښتنه همدغه ده چې باید چارواکي ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی هغه مشکلات چې په دغه دا کې پراته دي له بډیکوټ نه خو د ناامنې په خاطر باندې دوی راکډه شو. خو اوس دلته باید د چارواکي او د دولتي چارواکي باید دوی سره د سرپناه او د اوبو برخه کې مرسته وکړي، ځکه که چېرته مرسته ونه کړي دوی یوازې په خالي ده
په دغه ډا کې. په خام یو کمپ د مهاجرو په کورنیو جګړو پر مهال باندې دا خلک په ماغه کم کې دي او کنه په بل کم ځای کې اړولې دي؟ او آیا په دغه ځای کې اوس نور کډوال د افغانستان د نورو سیمو هم میشت کې واځي د ننګرهار د ځینو ولسوالیو نه کډه شوي خلک دي؟
هو خو چې کوم د دې سشي د سرکې سره یو کمپ او الته خلک میشته د اوسني کوم کسان چې راغلي دا د بړو په نامه چې کومه سیمه د ماغې سره نږدې ده دغه کمپ میشته سیاوار ډاګ دی. په دغه سیمه کې د اوبو اسانتیاوې بیخي نشته. هغه مخکینی کوم کمپ چې وو الته خو بیا هم یو خلکو ځان ته چې د کویانو ویستل یا ځینې پروژې به راغلي وي او څه اسانتیاوې برابرې شوي. ولې په دغه اوسني ځای کې چې دغه نوې کړې چې د بټیکوټ د نامنیو نه راغلي دي دوی ته هیڅ اسانتیاوې نشته.
ډېره زیاته مننه کوو. شاه محمود شینوار و چې له جلال آباد نه یې د بټیکوټ د هغو داخلي بېځای شوو کډوالو حال راکوه چې په سیمه کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس کندهار ته ځو. په کندهار کې زموږ بل خبریال صادق رښتینی را سره همدا اوس په تماس کې دی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو را په دې خوا پوځي عملیات روان دي. چارواکو د یک شنبې په ورځ ویل چې په دغو عملیاتو کې د یو قاضي په ګډون 12 وسلوال طالبان نیول شوي او په دغه شمېر نور مړه او ټپیان دي. رښتینی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. تاسو د هم سهار په خیر کې اوریدونکو ته د دغه پنجوایي ولسوالۍ د روان امنیتي وضعیت په اړه حال ورکړئ.
ډېره زیاته مننه عام صاحب، ستاسو اورېدونکو هم سهار نیکمرغه. څو ورځې مخکې موږ د پنجوایي ولسوالۍ د خلکو د شکایتونو په اساس راپور درلود چې دوی ویل په باغونو او لارو کې په سلګونه ماینونه ښخ شوي دي. اوس د دغه ماینونو د له منځه وړلو لپاره افغان ملي پولیسو او هلته محلي پولیسو عملیات پیل کړي دي. نن د عملیاتو درېیمه ورځ ده. تېره ورځ لکه تاسو چې یادونه وکړه دوی د ځینو لاسته راوړنو خبره وکړه چې وایي د یوه کال ګډون یې 12 وسلوال طالبان وژلي دي او
په دغه شمیر نور مړه زخمیان کړي دي. تېره شپه په یوه تازه پېښه کې دغه د پنجوایي ولسوالۍ په سپیروان کلي کې د ماین چاودنه شوې ده چې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي دي او یوه ښځه او درې کسه نور زخمیان شوي دي. د افغان ځواکونو په وینا دغه عملیات هدف دا دی چې دغه سیمه د ماینونو څخه پاکه شي او خلک وکولای شي چې خپل باغونو ته چې اوس د انګورو د حاصلاتو د راټولولو وخت دی دوی وتوانېږي چې دغه حاصلات ټول کړي، ځکه د خلکو شکایتونه دا و چې باغونو ته نشي تللی ځکه ماینونه ښخ شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوو صادق رښتینی و چې له کندهارې د پنجوایي د ولسوالۍ په امنیتي حال خبرې کولې او معلومات یې راکول. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اورئ.
اوس به هم په لویدیځو رسپانو کې وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په نیوز ټریبیون رسپانه کې امریکایي جنرال جیمز ټاورډز چې مخکې په اروپا کې د ناټو قومندانو یو لیکنه خبره کړې، په دې لیکنه کې نوموړی وایي د دې وخت راستلې چې امریکا په افغانستان کې له 2014 کال څخه وروسته د ناټو د نوي ماموریت لپاره چې د روزنې او ملاتړ ماموریت دی د پاتې کېدونکو امریکایي سلاکارانو او روزونکو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. سټاورډز وایي 50 هیوادونه چې په افغانستان کې سرتیری لري ټولو ژمنه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم په افغانستان کې ماموریت ته دوام ورکوي او د خپلو عملیاتو لپاره جزئیات هم طرحه کړي دي. خو د نوموړي په وینا هغه څه چې لا هم تر بحث لاندې دي هغه دغلته د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر دی. د امریکایي جنرال په وینا په بیلابیلو انتخابونو بحث کیږي. دا صفر له انتخاب څخه نیولې چې له مخې ټول سرتیري له افغانستان څخه ووځي د 20,000 سرتیرو د یو پیاوړي ځواک تر پاتې کېدو پورې چې د امریکا دوه مهمو قومندانانو جنرال جان آلن او جیم ماتزی وړاندیز کړی دی. نوموړی وایي د ناټو د لوی قومندان په توګه د 4 کاله دندې له ترسره کولو وروسته او د افغانستان د ماموریت لپاره د عمومي ستراتیژیک قومندان په توګه زه باور لرم چې 9,000 امریکایي او 6,000 د متحدینو سرتیري چې ټول 15,000 سرتیري کېږي باید دغلته پاتې شي. دا سرتیری به په څارنه او د افغانستان د 3,500 کسیز امنیتي ځواک پر روزنه او هغوی ته د سلام او شروع په ورکولو تمرکز کوي. جنرال جیمز سټاورډز په خپل دې لیکنه کې ویلي دی پرځای چې میاشت انتظار وکړو باید پریکړه وکړو او په عامه توګه خپل تعهد اعلان کړو. نوموړی وایي د 15,000 سرتیرو د پاتې کېدو یادونه به د طالبانو هغه روایت مات کړي چې د ده په وینا خپلو سرتیرو ته په درواغو وایي بهرنیان په وتلو دي. همدارنګه به د افغانانو ته ډاډ ورکړي او د نړیوال ائتلاف لپاره به ضروري مشرتوب چې د امریکا د پریکړې انتظار باسي په ډاګه کړي. د نوموړي په وینا په دې سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک کول هم وهڅول شي. د نیوز په نوم باندې پولندۍ ویبپاڼې بیا په د افغانستان څخه د پولندۍ سرتیرو د وتلو د فایل پاړی ولیکنه کړې او وایي چې د پولند صدر اعظم ډونالډ توسک د نووی ګلینیک هوایي ډګر ته ورغلی و او هلته یې پولندۍ سرتیرو ته ویلي چې د افغانستان څخه د سرتیرو وتلې فایل کړې دي. د پولند صدر اعظم وایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کمول ځکه فایل کړل چې غواړي په 2014 کال کې له دې هیواد څخه د خپلو ټولو سرتیرو وتل بشپړ کړي. دا آزاد ایرادیو ته غوږی. دا افغانستان د سلور ولایتونو والیانو د میدان وردګ په مرکز میدان خار کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې پروند میدان وردګ، غزنی، زابل او کندهار د والیانو ترڅنګ دغه ولایتونو یو شمیر نور چارواکو هم برخه اخیستي وو. د دې غونډې په اړه احمد شیبر د میدان وردګ د والی له ویان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د غونډې هدف څه و. تا ولا خوګینې په جواب کې وایي
د کابل کندهار لوی لارې د امنیت ساتنې په موخه د میدان وردګو، کندهار، غزنی او زابل ولسوالانو او د ترڅنګ نه قومندانانو، ملي امنیت رسانو او د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو قوا او عمومي قومندان او یو شمېر نور لوړ پوړو چارواکو دغه موضوع او دغه ستونزې د حل په موخه غونډه وکړه.
دوی څه موافقه وکړه چې د دې لوی لارې امنیت به څنګه ساتي؟
لومړی سر کې خو څه دوی د بنو وکړل شي په دغه لوی لارې باندې وخت نه وخت د دښمنانو له خوا مینونه ځفر دی کیږي. دوهمه ستونزه د قطارونو چې د پخوانیو امنیتی کمپنیو خصوصي د تیلو کمپنیو د مسؤلینو له لوري په دې کې لیکل کیږي د دغه ستونزې د مخنیوي په موخه هم خبرې وشوې چې هم دغه خسارانه کوم خطرونه چې دیریږي دوی وخت نه وخت خپل ټانکرونه د تیلو یا نور اکمالاتي کارونو اکمالاتي موټرو ته خپل اور ورته کوي، تیل پې پلوري او کله 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 نه کله خو چسپکي مېلمونه هم خپلو موټرو پورې تړي، کله چې دی چاودنه کوي. همدارنګه یو شمېر کړۍ په محافظتي عامه کې هم شتون لري چې له دوی سره اړیکې لري، فساد کې ښکېل دي. دوی تر څنګ د ولایت مقام له لوري کورنیو چارو وزارت ته، دفاع وزارت ته یو شمېر وړاندیزونه شوي وو د تېرو څلورو میاشتو په ترڅ کې، چې په هغه کې ځینې ستونزې او مشکلات وو چې د دواړو وزارتونو له لوري منل شوي وو چې ستونزې به په وخت سره حل کړي، اما متاسفانه تر اوسه پورې حل شوي نه وي او په هغې باندې یو ځلې بیا هم یادونه وشوه.
خو ګڼی صاحب، تاسو د خصوصي کمپنیو پر ساتونکو تور پورې کړ او د محافظت عامه د ساتونکو په منځ کې مو د مخربو کسانو د موجودیت خبره هم وکړه، دغه او دغه ستاسو د پوسټو ستونزه به په څه ډول هواری شي؟
غونډه کې د محافظت عامه د عملیاتي عمومي قماندان هم شتون درلود، مو خپل اعتراف وکړي ځینې داسې قماندانانو مشته چې کله دوی وپوهېږي چې دوی په ساعت کې ښکېل دي له دندې ګوښه کړي، اما له څو ورځو وروسته بیا د یو شمېر اشخاصو چې هغوی په لوړه کچه په ساعت کې ښکېل دي دغه کسان بېرته په دنده ګماري. پرېکړه په دې اړه څهناڅه دا وشوه چې دلته د ملي امنیت کوم اداره چې دوی به دغه کسان تعقیبوي او په مستقیم ډول به دوی نسي او په ولایت کې چې کوم زندانونه دي په همدې کې به یې ساتي. که چېرې په وړاندې غبرګون وشي نو دوی به دوسیه مستقیما د استعماري ته انتقالوي.
اتاوله خوګنه چې د میدان وردګو د والی ویاندې تاسو سره په میدان خار کې د څلور ولایتونو د والیانو د غونډې په اړه مرکه اوریده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې د څرمنې ځینې صنعتکار شکایت کوي چې دولت ورسره همکاري نه کوي. د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دوی د تولیداتو یو نندارتون هم پرانستل شو. دوی له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته پام وکړي. خان محمد سیند له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د څرمنې صنعتکاران خبرداری ورکوي چې که حکومت د دې صنعت پراختیا ته اسانتیاوې برابرې نه کړي، فعالیتونه به ودرېږي. د صنعتکارو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو تولیداتو په نندارتون کې پر حکومت انتقاد وکړ چې له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د څرمنې د بوټانو او د سکولونو صنعتکارو او تولیدونکو وویل که دولت ورسره مرستې وکړي په دې برخه کې به لا فعالیتونه ته وهڅیږي.
بوزیزی متاسفانه حال کاملا از بین رفته. ما قبل از سال 1371
د بوټانو ګندل اوس مهال په بشپړه توګه له منځه تللي. موږ له 1401 کال مخکې د څرمنې د تولیداتو څه باندې 3600 کارخانې درلودې، خو اوس 200 هم نه دي پاتې. ما به د داود خان په حکومت کې په زرګونه جوړه بوټان بهر ته صدرول، خو اوس کارونه کمزوري دي. له حکومت غواړو چې فعالیتونو ته مو ځای راکړي او د پورونو مرسته راسره وکړي.
د څرمنې توکو د تولیداتو نندارتون د لومړي ځل لپاره په کابل کې د کسبګرو د ملي اتحادیې او نورو بنسټونو په همکارۍ د هیواد د استقلال د ورځې په مناسبت پرانستل شو او درې ورځې به دوام وکړي. د نندارتون تنظیمونکو وویل چې د نندارتون له پرانستلو یې هدف دا دی چې د هیواد د څرمنو صنعت خلکو او نړیوالو ته وښيي. په دې نندارتون کې د کابل، کندوز، ننګرهار، هرات، تخار او سمنګان ولایتونو شاوخوا سلو صنعتکارو د دوی تولیدات نندارې ته ایښي دي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د څرمنې صنعتکاران د حیواناتو له پوستکو څخه بوټان، سپلۍ، د سکولونه، کمربندونه، واسکټونه، پوستین او داسې نور د ضرورت وړ شیان جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دا صنعت مهم ګڼي او وایي چې د دې صنعت پراختیا علمي او مسلکي هڅو ته ضرورت لري. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوارالحق هادي چې د څرمنې تولیداتو نندارتون ته راغلی و ویل هسه کوي چې د دې صنعت تولیداتو ته مارکیټ ومومي. دا چې موږ اومه مواد لرو د موضوع فهم را سره دی ښه خبره ده، بل د مارکیټ مسئله ده چې په اوسنیو شرایطو کې ورته کافي نه دی. د دې صنعت پراختیا قوي مدیریت ته ضرورت لري. موږ په وزارت کې ښه مشاورین لرو، دوی ته به ښې مشورې ورکړي. مونږ د دې صنعت څخه په ملي او نړیواله سطح ملاتړ کوو. د سوداګرۍ وزارت له دې صنعتکارو غواړي چې د خپلو تولیداتو کیفیت، ډیزاین او بیو ته زیاته پاملرنه وکړي سو ملي او نړیوالو مارکیټونو ته لار ومومي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو وخت تنیمی بجی شوی، یوار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ چې حمیده عثمانی دروري.
د افغانستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاسي ګوندونو د جرمني په مونچان ښار کې د افغانستان په نظام کې د بدلون مسأله وڅېړله. د افغانستان د څلورو ولایتونو چارواکو د کابل کندهار د لوی لارې پر امنیت خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې په کابل کې مسابقه وکړي. د پاکستان حکومت په معقد ډول دامونه درولي دي. ټاکل شوې وه چې په القاعده ډلې پورې مربوط یو شمېر وسلوال چې اعتراف یې هم کړی روانونۍ په دار شي. د مصر د ځواکونو مشر خبرداری ورکړ چې پوځ به په هیواد کې نور تشدد ته اجازه ورنکړي. د قرغزستان په جنوب کې له یوه انتخاباتي مرکز سره درې تنه ټپیان شول. او ولسمشرۍ ته د آذربایجان د اپوزیسیون ډلې د کاندید رستم ابراهیم بیکوف 2000 ملاتړي او باکو ته نږدې لاریون وکړ.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې زموږ د خبرونو او خبری مطالبه نور تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو آدرس ته راځو. اونیزو پروګرامونو ته د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ورکو ځانو د لټ پروګرام مه هیروئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. هیله لرم چې د خبرونه تر پای را سره ملتیا وکړي. درنو اوریدونکو د تیرونه په خبرونه کې مو د بیان ازادي د حق په حق لا بحث درلود. د دېونه په خبرونه کې د عادلانه محکمو اصول باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمایي دفتر د تخطیو د څیړنو څنګ مرستيال خاغلی عبد الواحد سیرت را سره ملمد. سیرت صاحب ستړي مشي.
تاسو ستړي مشي.
د لومړی پوښتنې په توګه کراته وایي چې د عادلانه محکمو اصول او معیارونه کوم دي، یا د یو شخص په محاکمه کولو کې کوم اصول باید مراعات شي؟
په عادلانه محاکمو کې درې اصول اساسا موږ لرو. یو اصل د محاکمې نه مخکې چې هغه ته اشاره په گرفتاری کېږي، چې گرفتاری د یو کس د قانون په اساس باندې او هغه گرفتاری جرم په قانون کې تسجیل سوی وي. دا معیارونه مخکې د گرفتاری نه دي چې شکنجه نه وي سوی، ظالمانه رفتار ورسره نه وي سوی، مناسب بی دی زی صلاح ارگان لطرف دی غد توقیف یا دی نیولو امر صادر سوی. دویم اصل پا جریان دی محاکمه که دی چی هغا عبارت دی دهین گرفتاری نه چی هغا کل دستگیری گی اغتا اغا الزامیت ارتا بیان سی. چی کل الزامیت ارتا بیانی گی پا دی اقرار پا وقت که دی وکیل مدافع حضور ولری او په معیاد معینه وخت کې دوسیه د سارندوالین محاکمه ته وسپارل سي، او محاکم په معینه وخت کې په دې باندې خپل حکم صادر کی، په جریان د محاکمه کې د دته حق د دفاع ورکړ سي. که په مورنۍ زبه باندې دای تسلط نه لري یا په غزبه چې دنه په محکمه کې غوښتنه کیږي هغه د مورنۍ زبه نه وي، بنان د ترجمان پکار دی، او حق سکوت د متهم اصلي حق دی چې هغه باید مراعات سي. وروسته د محاکمینه درهم اصل چې دی چې کله په ده باندې حکم کیږي او دای محبس ته لیږل کیږي، هلته د محبس اصول او معیارونه چې په کوم قانون کې دته یو متهم ته دي هغه باید رعایت سي. خوراک، پوښاک او تجدید احیا د په محبس کې دا باید مراعات سي. ملاقات د فامیل سره بناً دغه درې اصول موږ داسې ورته بیا آخري ټکي ته راځم چې مخکې د محاکمې نه، په جریان د محاکمه کې، او وروسته د محکمې نه دغه اصول د یو متهم لپاره که چېرته ده په نظر کې ونیول سي دا محاکمه د زی سلام محکمې له طرفه معیاري او کچیرته دغه اصول نقصی مراعت نسی بنا د محاکمه عادلانه د نه ویل کی نه شمیرل کی.
بله، آیا زموږ د هیواد د وګړو د محاکمې په جریان کې یاد شوی اصول په پام کې نیول کیږي یا نه، او کنه نیول کیږي نو کوم عوامل دي چې دغه اصول د نقص کیدو لامل کیږي؟
زه تاسو ته عرض کوای سم چې د محاکمه په جریان کې معمولا او یا بعضا دغه اصول نه مراتی متاسفانه په دې ملک موږ چې کله جلسات قضایی په خپل سترګو لیدلې ده، متهم ولچک زولانه دی، احیانا کله سراندوال حاضر وی او احیانا کله وکیل مدافع وی او کله دسی چې نه وکیل مدافع وی نه خپل سراندوال وی، قاضی مدقق دوسیه لولی او متهم الته ولاړ چې کله متهم خپل هرڅه وخت ورکړي ته څه وای هغه چې خپل دافع داوا کوي بس دغه حق سلبی ګرځي چې بس ته چوب سکه نور څه لري، او معمولا دسی هم سوی دي چې خپل د بندیانو له خولې په سپینه پارچه بلاغ کې د دوی شست اخلي او بیا پاسه په 15 کالو په لسو کالو باندې دوی په بند باندې محکومیږي. نو بعضې وخت کله کله دغه معیارونه متاسفانه په دې ملک یا د خواهشاتو په ناس یا د زبنی و د سمتی په اساس باندې یا د عقدو په اساس باندې د بعضې معیارونه چې دي د پښو لاندې کیږي. موږ امیدوار یو له محاکمو نه چې چون دوی ته استقلالیت د بېطرفي ورکړل سوی دی، تعصب ونه لري، زبنی نژاد ورسره نه وي، فقط د خپلو اصولو په رڼا کې او د وضعي قوانینو او د بین المللي قوانینو په رڼا کې یا متهم مجازات کې د غیر دغه نه دا به بیا په وروستی چې هغه وروستی پړاو دی چې هغه په مابحث کې د بیا ځوند چې کس ناحقه تبدیل شي هغه بیا ډېرې ستونزې ځان ته ایجادوي او د محابس د مسؤولینو ته هم دا ایجادوي.
بله، مننه. درنو اوریدونکو، زموږ خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دویتن باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
چوی مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، مون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په تاسو وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس
په لاس باندې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم خراغلی د یو تورن شخص د اقرار کولو یو لار په تورنو کسانو باندې فشار راوړل دي. آیا دغه کړنه د عادلانه محکمو اصولو ته زیان رسوي یا نه؟
بله، او زیان رسوي چې کله یو متهم نیول کیږي لکه څنګه په جریان د محاکمه کې دی اول نه چې کله دې باندې هر نوع فشار راوړي، که هغه روحي وي که هغه جسمي فزیکي وي، دا فشار راوړي چې ترغو د دې فشار په نتیجه کې د دې متهم نه په زور اقرار واخیستل سي، دغه اقرار د قانون په رڼا کې او د قانون په پرتله کې دا غیر منل سوی یو عمل دی، دته منې د شکنجه وایي چې دا په قانون کې داسې اقرار اظهار یا شهادت ته د جبر او د اقرار په نتیجه کې دغه اقرار اصلا عند محکمه اصل نه لري، او دې ته مونږ وایو شکنجه چې دا په قانون کې منع ده، که هغه فزیکي لحاظ وي، که هغه روحي لحاظ وي او که هغه جسمي لحاظ وي، ځکه چې د دې کرامت ته ضرر رسیږي.
بله، مننه. تاسو په خپلو خبرو کې د شکنجه یادونه وکړه، کراته وایي چې کوم عمل ته شکنجه ویلی شي؟
شکنجه هر هغه درد او الام دی چې کله یو متهم حس کی، هغه که جسمی فشار باندې وي او هغه که روحی فشار باندې، چې د جسمی او د روحی د فشار په نتیجه کې دیدن مستنطق په زور اقرار اظهار او شهادت واخلي، دغه ته مونږ شکنجه وایي، ځکه دی په جریان د تحقیق کې دی، او که د تحقیق نه مخکې ده ته وهل ټکوله شي، ده ته بیا رفتار ظالمانه او یعنی ظالمانه رفتار دی د بقې، ځکه چې یو خدمات عامه نسی کوله چې یو متهم یو مزنون هغه په څپیړه په قنداغ او یا په دوره یا په نورو څه وي، هغه ته ظالمانه رفتار وایي، او په جریان د تحقیق کې چې تون د ازادي سلب ده، په دې جریان کې د دنه په زوره او په زیاتی سره اقرار تر اخلي اظهار تر اخلي، نو دغه ته مونږه شکنجه وایي. او دا شکنجه چې دې سړي ته بیا ځواب چې هر نوع تکلیف درد ولو بخوی ورسیږي دغه شکنجه
ډیره مننه خغل سیرات چې زموږ بلنه مومنده خورونی کوم غډون وکړه
لطفاً مې روانې سه
د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر ونه د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ د غرمې ورسته د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1269 او اف ام 3.15 اوریدلای شي دا زموږ د دیونه خبرونه تر بلې ونه تاسو په لو یو بخون کې خلاص پرم الله و مالشه
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو برکښوي عزیزان او دوستانو رو دغه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستانو ټوي نه دې پڅنګ کې یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی چې د دوی ورکښوي عزیز پیدا شوی دی او مونږ ته خبر راکړی دی ګران دوستانو که تاسو خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تاسو خپل ټلیفوني پیغام پریږدي په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غږلا ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تغوا کیست ګرانو دوستانو ډیر کله له ازادي رادیو نه د تاسو ورکښوي عزیزان پیدا شوی دي چې موږ ته مو ټلیفون کړی دی او موږ هم ډیر خوښ یو چې په دې لار کې مونږ تاسو سره مرسته کړی ده د همدغه پیغامونو په ترڅ کې راځي چې داسې یو ټلیفوني پیغام واورو چې وګورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی ورکښوي عزیز پیدا شوی دغه پیغام به یو ځای سره واورو
وګورور بخانه غواړم تاسو ته خبر درکړی یا لیکن په نامو باندې موږ ما خودي او لګره کې دا پیدا شو نو تاسو دې باندې خبر درکړو السلام علیکم
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست محترم اوریدونکو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي کېدای شي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شي دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت لګالي د ورکښوي عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم دا چې زما ورور پنوم د زازي 15 کال د مخلفور وصله او بیره کټوي دا زما ورور زازي په خپل نوم ځان نه ماري کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی په دې کې نه کیږي دا دي ترمیانه قدرې سرګې تقریبا شنی دي او د کلاس څنګه ته خو زخمی شوی او بیر ډاکټر وغه شوی ده کده زما غږ په خپل اوري او یا د دانډوالان اوري د مانوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي دوه لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړې د اړیکو شمېرې دي 0 5 7 2 0 0 5 7 2 0 0 5 7 2 0.
السلام علیکم، زه احمد جاوید د زابل ولایت اوسیدونکی یم. 15 ورځې کېږي چې د نصرت الله په نامه باندې یو هلک نظره کسوی ده چې تقریبا د 12 کلو ده. که هر چا لیدلی نصرت الله نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 7 4 9 2 9 9 5. یو ځل بیا شماره تکراروم 0 5 7 9 4 2 0 5. والسلام. زه محمد اصغر له بیمارو څخه غږیږم. زموږ یو ورور رد شوی دی چې نوم یې محمد اکبر دی، د پلار نوم یې حاجي میاګل، د ورور حسن ابل حاجي اول خان محمد. که چاته معلوم کړي د پلار شمېره زنګ وهي 0 5 7 5 3 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 7 5 3 5. والسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زما نوم د محمد درزای دی، د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان د کلي اوسیدونکی یم. زما نیکه تقریبا د مور پلار 40 کاله مخکې د وردګو د ولایت څخه و کندهار ته راغلی وو. هلته یې واده کړی دی، بچان یې سوي دي، خو بیا دی هلته په کندهار کې مړ شوی دی. د ده داغونه ومځکې ور سره وردګو په ولایت کې پاتې شوي دي. هر سړی په دې باره کې معلومات لري. ملا محمد جزاد نام عبدالله زفلار زوی ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 9 9 65 91 67. شمېره ور بیا 0 5 7 9 5 7 1 5 7. والسلام.
زما نوم داود آغا دی، زما یو انډیوال دی عبدالرحمن نومېږي چې وظیفه په عینومېنو کښې وه. بله ډېر وخت مې نه لیدلی، نه کتلی دی. باید دی زما سره په 0 5 7 1 1 8 زما سره اړیکه ونیسي او زما سره خبرې وکړي. زما ډېر یادېږي زما د تعلیم د شپو د اکاډمۍ د شپو انډیوال مې نوم عبدالرحمن دی، شایسته ځوان دی.
بس د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه زه دغه ازادي ورکو عزیزانو ته خبر ورکوم چې وروره و ما ته د ورکو عزیزانو د درکه څخه ما ته دغه معلومات څخه دي چې زما زوی دي 2 کلنۍ چې د دغه نیک محمد نومېږي. زه د اکثر جیلاني نومېږم چې د اکثر جیلاني زوی دي. دا معلومات موږ ته شوی دی په یغان کې د شراز په ښار کې د علي آباد په کلي کې چې وروره ګیروګان دی. و موږ ته یې 2 شمېرې د دغه پیروسو دغه بل انډوال یې موږ ته خلکو را وړي دي. دغه کار نه کوي نو پیروس ته موږ دغه هیله کوو چې وروره دغه شمېره خپل ټلیفون شمېره د نیمروز د لارې سه و موږ ته ثبت کړه چې موږ ستا سره خبرې وکړو، دا کار د سره خلاص کړو. وروره چې هغه زور مو رسېدی هغه زور وروره خپل زور وروره نه سپموو. نو دغه زموږ و پیروز و هغه خلکو ته دغه پیغام دی چې دغه خبره چې دغه خپله شمېره په صحیح معنا موږ ته ثبت کړي د نیمروزه څخه چې وروره موږ به دا کار ورسره خلاص کړو. او هغه هېڅ مشکل په دې کښې نه جوړېږي وروره. کوم دغه هلک ته دې ګوشې ورکړي چې زموږ سره خبره وکړي، تماس وکړي چې ښځ هغه خلک چې ځینې تښېدلي دي هغه را ټینګ کړو، هغه پیسې او مصرف ځینې واخلو. زموږ دغه پیغام دی کېدی اوري وروره. بس دغه خبره ده چې موږ ته دغه شمېرې را رسېدلي دي مګر کار نه کوي. نو موږ دغه پیروز و انډیوال ته دغه تمه دغه پیغام دی چې بس دغه خپله شمېره د نیمروز د لارې څخه چې اجمان الله نومېږي د نانوایي دوکان کښې چې دغه پیدا کړي. بس وروره زموږ دغه پوښتنه ځینې وشي بس دا معلومات اجمان الله و موږ ته را کوي. ټوله پته اجمان الله د نانوایي دوکان په نیمروز په بازار په ښار کښې دی وروره. که دغه پیروزی که بل شهر سړی دغه خبر اوري دغه معلومات که ګوره زموږ سره شریکوي دا کار به سره خلاص کړو دا معلومات به وکړو وروره د ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه چې دغه معلوماتونه وروره ور ورسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وروره روزګان هره په چاشنو د لوسالي د سپیشل څخه خبره کوم. ورته عجز لره د بازنامه څنګه ته بازنامه جاد از مېلان او ریاده ته پر وسه وسه پر لوس وسه وسه د سبا دوه یو سل وسه زده حزادی راځي کډر مونږ اړین ته سلامونه وایم. زه محمد شریف د خلمون نو ولایت سفر په تماس کم. موږ د یو اساس زوی ورته محمد زاده چې اخر اساس زوی د غیو د ساتنې ضرورت دی یارو اخا وراره دی کوم څه په دغه نمبر معلومات وي یا په دغه نمبر مو سر رنگ وي څه پر والیا وو تلګوس پرې سو شپته او بل نمبر دی څه پر وو سو نه نه سل اته سو نش مې باندې مو سر رنگ وي وو سبا په السلام علیکم. زه په کار نه نه هر ولایت نه خبرې کوم. زما یو رکشه ما ما ده محمد عامل نور پنام او محمد انور پنام تقریبا د درش درش کال کې چې ورغله او که هر څه معلومات یې ماته په دې شمیره د ټلیفون وو کې 0 8 0 3 0 یو یو بل نمبر ده د 8 3 0 8 3 0 8 0 8 0 8 0 او یو نمبر ده. ورو که هر څه معلومات دې ډیره مننه چې مونږ ته ټول ټلیفون وو کې. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه تاسو راغلم په دې کومه د مرور او طالعین خبرې کوم. زما یو تری د ورجان په نام تقریبا د دې کار کې د کورت فنا درګه شوې ده. کله خپل یا د کوم دې ما دوی زما غږ وي د دې کوم په دې شاید مو سره اړیکه ونیسي چې بل اتا بیا نه هاویا و دې اته دې پینځه تری بو شمیره در به یم چې بل اتا بیا نه هاویا و دې اته دې پینځه.
الو زه د لار د ولسوالۍ څخه ساتم خانکۍ دی د کانو مانې دغه دی نور محمد دی امیر محمد دی هغه محمد دی عطا محمد دی د نیکه نوم یې اجوختی نظر اکا دی د پلار نوم یې حضرت مولا لحی او د دغه د خسر نوم یې د کسنجان د خسر نوم یې کسنجان لالا دی او زه ستا سره ګل محمد د لار ولسوالۍ ستا سره په تماس کې شماره کوم شماره چې پر و نه سپر سلور 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 نه یو درې و سلام. الو زه د لار د علي تاسو څنګه ما یو ورته خان میز ما نوم ګل محمد دی دا د ماماګان نوم هانی اجایا تر د سوتی را د سرجان فکر دی څه کار کی چې څه دی سپر و سپر درې دوا درې دوا
اته سپر درې نه دوا. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 24 45. ازادي رادیو
بل السلام علیکم. ولی پکتیا والے ما دا پکتیا نا ہمایہ وانڈی والا شوکت نمی گی درے کلا کی گی چ اردو تلا دے درا کشوا دا کہ ہر سا تے معلومات وی زما تلا دے پدے تلی فلش میرا اڑ کوری تے 15 درا وانا نا با جے زاد واخلی تے پر و تا تا یا انج چلے یو نے ولا تے پر تا شپاک دواش پیتا انداویا تے پر سالو او خوګیانا دې خوګیانو چې دین کایدا زماره په خاندیواله کار چې معلوماتي 50 درا غوړې نه به اجازه واخلي. والسلام از دایره دی بای بای.
زه په خلاص طرف د لغمان نه خبرې کوم. زه یو انډیوال مې ده چې د اشوکلات نامه ده او رکشو ده تقریبا یو څو کال کېږي او کچا د دې اړه باندې معلومات یې نو په دغه شمیره دې زنګ ووهي 0 8 3 0 8 1 9. شماره بیا تکرارم 0 8 3 0 8 1 9. والسلام.
السلام علیکم زدا آزادی کار کون ته زمین مینه سلامونه وام زمیرا جان خپل خبره کوم مجمج ورور ورکتی او کاله کیږي نه ترکه د خان په نامه ولمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د عزت مامز دی اجو خینزر کار مسی دی او کاله کیږي نه ترکه د مسته منمات نه څنګه زمړین نه د ژوندینه دار دوه سات کری بار انډوال شه منمات سم سره د صدق لمبرو شنګو سپر و سپر تلور یو سپر تلور درې و یو شمره بیا تکرار وکړه سپر و سپر تلور یو سپر تلور درې و یو والسلام
دا محمد بن ولایت خبر ما یو اکادي انت سلویش کال کیږي چورت دی خیر راکان میږي خدای نظر اکا ورور دی دجی خریکداد اکا ورور دی دجی خیمور اکا ورور دی دا کنزه سلویش کالکی دی شکره کدی نداره کدی مده ازاده راژیو دز مده پیغام دی دا تلیفون شمیره دا ربون بیان کو سیفر و نه یو سلور شپاج ات تریه سلور پاش یو خپل بیا شمیره کوي صفر و نه یو سلور پاش اته د دې سلور پاش
بل السلام علیکم بسم الله سیک لزابل ولایت لشاجی لسالی څخه مې اړی کنه ولدا روجان ازما یو ملګری دی چې د محمد بن په نامه سړي پلان نه دا چې شمان د درې کاله کې چې ورک ده تر اوسه هیڅ پته درک نه معلومه زما د ټلیفون شمیره کار ورور ته زما د دې انډیوال په اړه معلومات نو لسته لې په دې ټلیفون شمیره نه ما سره اړیکه ټینګ کړي چې سی په اړه یې دراته اتنی وي
او رما زه د هلمند ولایت مرزی او د سوالی اجدا خان سی سره خبره کوم زما یو وراره دی د عمر یحیا په نامه ورسه چې سیلیا ته زما आवाज دا دی یا په مسلمان ورو ته معلوم دی په دغه شماره کې ما ته زنګ وی صفر و صفر و پل پل یو صفر تلور تلور زه دې پاتې کړم صفر و صفر و پل
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري ګران اوریدونکو محترم و دوستانو کادین نو زه دغه پروگرام تاسې په ازادي رادیو کې نوې اوریدلې کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شي حواله دغه پروگرام له سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com د نن ورځې دغه پروگرام هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپل پمونی کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري
د بلا
بلال خوگا آزانا د ملالی قربانا د بلال خوگا آزانا د ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا جبلال خوکا آزانا بملال یا قربانا Let's go.